سپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې امان امیر زیره سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د ستاینې په اړه د نوموړي د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې د حکومت او خلکو نظر نه بلکې د هغه شخصي نظر وباله. نور مطالب به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه. هیوا څارونکي ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جیټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په سراچه ډوله موټر کې سپارول چې د یکشنبې ورځې غرمه مهال بې پیلوټ الوتکې ورباندې برید وکړ.
د ازرې ولسوالۍ د تختکی په سیمه کې بې پیلوټ الوتکې په یو سراچه موټر کې سپاره اووه وسلوال مخالفین په نښه کړي دي او هغې ویشتلې چې ټول واړه منځه تللي دي.
بلورته د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې هڅې پیل کړي چې د ننګرهار له ځینو سیمو راواوړي او په ازره کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي. خو د لوګر د والي ویان وایي چې په ازره کې د داعش ډلې هیڅ ډول فعالیت نه دی لیدل شوی او نه به امنیتي ارګانونو کومې وسلوالې دلته د دې اجازه ورکړي چې هلته فعالیت پیل کړي. د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې یو دیش سختدریزي وسلوال وژل شوي دي. 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي 14 وسلوال طالبان د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي او 15 وسلوال مخالفین د مرکز ترینکوټ په لویدیځ کې. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې 12 نور وسلوال ټپیان شوي، یو اندازه مهمات او وسایط هم ویجاړ کړای شوي دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو سره نن د خوراکي موادو مرستې وشوې. د کونړ ولایت له طبیعي پېښو سره د مبارزې مسؤول غلام علي ثبات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر 112 ته رسېږي او د دیوګل او شاوخوا سیمو څخه د ناامنیو له امله د څوکۍ ولسوالۍ ته کډه شوي دي. د ښاغلي ثبات په خبره د مرستې په موادو کې وړه غوړي او دغه راز نور خوراکي توکي شامل دي. ښاغلي ثبات ویلي چې د ژمي په موسم کې به ورته نورې اړې کورنۍ هم تثبیت او ضروري مواد به پرې وویشل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخو ډب کې ښکېل شوي و اصلي غوښتنه پوره شوه. د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوشیټد پرس د پاکستان د یوې دولتي سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي حامد خپله استعفا صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې چې په هیواد کې راپورته شوی بحران پای ته ورسیږي. د پاکستان پی ټي وي دولتي تلویزیون هم د هغه د استعفا خبر ورکړ. له دې مخکې د پاکستان د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې فعالان ویلي وو چې له حکومت سره د قانون وزیر د استعفا په مسله کې موافقې ته رسیدلي او هغه اعتراضونه به پای ته ورسوي چې له څو اونیو رئیس یې پیل کړي دي. له دې سره به په پلازمینه اسلام آباد کې خونړۍ شخړې پای ته ورسیږي. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې ویان اعجاز اشرفي نن سهار رویټرز آژانس ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. په وروستیو ورځو کې د قانون د وزیر زاهد حامد د استعفا لپاره اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مل شوي وو. دغه مذهبي تحریک پلازمینه اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې وې. له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه به او له 200 زیات ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي د قانون وزیر په تورنوي چې دوی یې مقدسات ته سپکاوی ګڼي. دوی وایي د قانون وزیر د انتخاباتي قانون په تعدیلاتو د لوړې د طرحې له متن څخه د نبوت پر ختم د اعتبار ټکی ایستلی دی. زاهد حامد د دې موضوع له کبله بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دا یوه تېروتنه وه. یوه څارونکې ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل شوي چې د داعش ډلې لخوا نیول شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي دغه حمله پرون سهار په دیر الزور ولایت کې شوې ده. د ډلې تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه یاد کړی و. د دغه څارونکې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړیدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمیر زیات شو، خو د ملکیانو د وژنې راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 3,30,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحدو ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د ولادرک اوبتل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. له دغه اوبتل سره 12 ورځې مخکې تر یوې 14 وروسته تماس پرې شو. په دغه اوبتل کې 40 کسان سپاره وو. د ارجنټاین، بریتانیا او امریکا الوتکې له 4 ورځو راهیسې په جنوبي اتلانتیک د پلټنې لپاره الوتنې کوي. اوس د روسیې یوې ترانسپورټي الوتکې داسې یو روبوټ ماشین راوړی چې د څپان د سمندرګي په تل کې د پلټنې په لانجمنو شوو چارو کې ورڅخه کار واخیستل شي، خو له دې هر څه سره ګڼ چارواکي او په اوبتل کې د سپرو کسانو د کورنۍ غړي په ژوندي ډول د هغوی د ژغورنې لپاره ناامیده شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې د ستاینې په برخه کې د حاجی محمد محقق څرګندونې د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
بلخویش میر سیاسی کارپوهان بیا در دول کافی نبولی وای چې اجرایه ریاست دوهم مرستیال سره باید قانونی چلند وسی.
د دې ردول و نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسئلې باید پلټنه وشي، دې سره باید قانونی چلند وشي. زما په نظر
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود و په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې په پاکستان کې د وی اسلام پال افراطي ګوند پلویانو نن ورځ لاغ خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپل دندې استعفا وکړه. او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو او د تیرا سرپاتسي دوستانو لکه چې مخکمه د پروګرام په معرفي کې وویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. ښاغلی عبدالله ویلي چې دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي. همدې غونډې ته زموږ همکار یوسف ځدران ورغلی و چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. یوسف ځدران، خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه نور جزئیات او تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته. سلام اجرایه رئیس، چې شیبه وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، لاغې مخکې رسنیو ته وویل چې په سوریه کې د داعش په وړاندې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. ښاغلی عبدالله چې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په دې اړه د افغان حکومت پالیسي واضح ده او هغه دا چې په هیڅ یو هیواد کې د دې طرفدار نه دی چې افغانان دې په جګړو کې ښکیل وي. که څه هم عبدالله د چا نوم وانخیست، خو په دې اړه څرګندونې د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست او خلکو استازیتوب نشي کولای. د ویل
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته من میخواهم درباره پالیسی حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که حکومت وحدت ملی طرفداری نبوده و نیست که افغانها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند و ما اما طوری که میخواهیم افغانها در داخل کشور ما در صلح زندگی کنن، در هیچ جای دیگه هم طرفدار شرکت افغانها در جنگ نیستیم.
دا په داس حال کې ده چې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق د شنبه په ورځ په ایران کې د فاطمیون د لشکر په نامه یوې غونډې ته یو استاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د هغو افغانانو او نورو جنگیالیو څخه ستاینه کوي او تعریف یې وکړ چې په سوریه کې د داعش په وړاندې باندې جنگیدلې دي او کامیابی یې ترلاسه کړې دي. که څه هم له دې وړاندې د په سوریه او یمن کې د افغانانو د جنگیدو په اړه بیا بیا راپورټونه خپر شوي دي، خو له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر ډیره نظر دا و چې په دې اړه څېړنې کوي، خو محقق تیره ورځ د دغو څرګندونو د دغو په اړه باندې خپل څرګندونې وکړې او ویل چې د دغو خلکو نستاینه کوي. مونږ په همدې اړه د محقق څخه نن یو ځل بیا پوښتنه وکړه چې د ده نظر په سوریه کې د جنگیدونکو ډلو په اړه څه دی. د وویل
د هر جای دنیا که بجنگه هر کسی علیه داعش بجنگه ما رو تایید میکنه.
دی وایي چې هر څوک په هر ځای کې د داعش په وړاندې باندې وجنګیږي موږ هغه تاییدوو. له دې سره د جنبش روشنایی په نامه د یو غورځنګ غړی داود ناجی وایي چې د محقق دا څرګندونې د ملي ګټې خلاف دي او حکومت باید دا هر اړخیز وڅېړي، نه یوازې دا چې هغه رد کړي. بلې فریبا.
بله ډېره زیاته مننه کوم یوسف ځدرانو. په همدې تړاو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید د اجرایه ریاست دوهم مرستیال څارنوالۍ ته معرفي سي. له دې ډلې حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ښاغلي محقق څرګندونې رد کړې دي او د هغه شخصي نظر بللې دي، نو ستاسو نظر په دې اړه څه دی ښاغلی داود؟ وای
زما په اند باندې د دې رادول او نه رادول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنی چې دلته امریکایانو ته هم که مابرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنی چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي هلته ځي، د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی، بلکې یو سیاسي څېره او د یو حزب استازی هم دی، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو. یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې د روسانو په حواله لزره دایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک حمله کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملونو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بے ګناه خلک پکې ځي.
ډیره زیاته مننه جی صاحب. یو شمېر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استادو هم د محقق دا څرګندونې رد کړې دي. تیر ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق څرګندونې رد کړې او دای د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ستاسو په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپله تاسو پوهیږئ چې دلته موږ څارنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو. اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی رادې پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دی باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنی که دلته باد دی نه هره پیښه کېږي مسئولې استاد محقق دی.
افغان سیاسي کارپو حاجی سید داوودو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستان وسم یو تازه خبر ته تاسو پام راړو. په جوزجان د جوزجان ولایت په درزه ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د داعش ډلې بریدونه کړي دي چې همدا اوس هم جګړه دوام لري. له جوزجان ولایت څخه زموږ همکار عالم رحمانیار همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. عالم رحمانیار خبرونه ته شرح لست که تاسو د دې بریدونو په اړه راته ووایاست چې دقیقاً څه وخت پیل شوی دی او تر اوسه پورې آیا کوم تلفات لري که نه لري، څنګه وضعیت څنګه دی؟
با تقدیم سلام همکار عزیز، حوالی ساعت ده قبل از ظهر امروز جنگجویان داعش بالای پوسته امنیتی سنگر در قریه اولاد و پوسته های امنیتی که اردوی ملی در آن مستقر هستند، قریه بتاو و آقکمر ولسوالی درزاد ولایت جوزجان حمله کردند که جنگ به شدت آغاز شد. باز محمد داور ولسوالی درزاد گفت که در نتیجه این جنگ که فعلا هم جریان داره، یک نفر از اردوی ملی و یک نفر از هم مردمان ملکی کشته شده. ولسوالی درزاد از طریق تلفن لحظات قبل گفت
افتوانی که در قریه اولاد داشته و حمله بودن در نتیجه که اردوی ملی ها شهید شدن و بس نفر ما از غیر نظامی ها شهید شدن.
بله بله، ډیر زیات مننه کوم عالم رحمانیه روچی د جوزجان ولایت له درزه ولسوالۍ څخه د ملي اردو پر پوستو د داعش ډلې د بریدونو په اړه جزئیات راکړل. البته لکه څنګه چې دوی ویل چې د درزه په ځینو سیمو کې پر پوستو باندې بریدونه سوي دي او د چارواکو په وینا یو سرتیری په دې نښتو کې وژل شوی دی او یو هم ملکی کس، او دی وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د دې موضوع په اړه جزئیات به د ازیداری د په راتلونکو خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوم.
ازادي راډیو لورسته یو مهمه پیښو ځان خبر کړئ.
زمشغله ازادي راډیو ری دوستان اوسه مرزوی وی سیمایزي مسلې ته. په پاکستان کې د یو اسلام پالی فراتی ګوند پلویانو نن ورسته لاغه خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر ل خپل دندې استعفا وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د اعتراضونو مشرانو موافقه کړې چې د کورنۍ جګړې په څیر د حالات مخنیوي وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا اوس احمد تکل په استوديو کې راسره دی. تکل سب خبرونه ته شرغلې، تاسو دغه موضوع تعقیب کړئ، د آیا د پاکستان د قانون د وزیر استعفا تایید شوی ده؟
تایید شوی ده. د تحریک لبیک رسول الله د ګوند چې یو اسلام پال افراطی ګوند دی، د دې ګوند پلویانو نن سهار وروسته له هغه خپل مظاهرې پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. البته تاسو پوهیږئ چې دوی تقریبا له دوو اونیو راهیسې د اعتراض کوونکو اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد سیمه او نورو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال نن د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس شوکت صدیقي ته وویل چې حکومت د اعتراضونو له تنظیمونکو سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې باید د کورنۍ جګړې په څیر د یو حالت مخنیوی وشي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوی هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلویان خپل تحسن سمدستي پای ته رسوي. رضوی د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا څخه مننه وکړه چې له حکومت سره د دې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی چې د دې موافقې له مخې د قانون وزیر استعفا کوي او دوی به خپل اعتراضونه پای ته رسوي. رضوی پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپلې خیمې او وسایل راټول کړي، خو تر هغه پورې د انتظار وکړي چې د دوی نیول شوي فعالان ملګري راخوشي کیږي، او بیا د ویل چې ټول به په ګډه خپل اصلي ښار لاهور ته چې د ګوند اصلي مرکز دی یو ځای ستانه شي. د موافقې له مخې تحریک لبیک یا رسول الله موافقه کړې چې داسې فتوا به نه ورکوي چې د قانون د پخواني وزیر ښاغلي حامد ژوند ته خطر پېښ کړي.
بله، تکسب د قانون په ماده کې خو هسې هم مخکې بدلون راغلی و، نو اعتراض کوونکو نور څه غوښتل؟
د پاکستان د قانون وزیر د لوري د قانون په ماده کې د بدلون له کبله بخنه هم غوښتې وه او ویلي وو چې دا یوه سهوي وه، یعنی سهوه وه، یعنی سهوي په متن کې راغلې سهوه وه او اوس دوی اصلاح کړې ده. خو اعتراض کوونکو بیا هم خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ او ویلي چې د حامد د استعفا تر وخته به دوی کیننی او خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی د پلازمینې اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د تحسن خیمې لرې نه کړې او د دواړو ښارونو ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې وه. اعتراض کوونکو د پاکستان د پارلمان د وکیلانو هغه اصلي مسله چې دوی اعتراض پرې کاوه دا و چې د لوړې په قانون کې د وکیلانو د لوړې په قانون کې د هغې مادې د بدلون په وړاندې اعتراض کاوه چې د دوی په وینا پر ختم نبوت د باور ټکی تریستل شوی او دوی غوښتنه کوله چې د قانون وزیر باید استعفا وکړي او په دې مسله کې تورنو کسانو ته د جزا ورکړل شي. البته په دې مسله کې څارونکي په دې باور دي چې دوی وایي د پاکستان حالات دومره نازک دي او دا مسله په ډاګه کوي چې په پاکستان کې حتی یوه کوچنۍ اسلام پاله افراطي ډله هم کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي او دې ته یې مجبور کړي چې خپلې غوښتنې پرې ومني.
بلې ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل چې په پاکستان کې مو د مظاهرو د پای ته رسېدو په اړه جزئیات ورکړل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسی، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او اوس هم د مرزي احمدزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ د آسیا پراختیایي بانک له رئیس سره د سبان د څلور څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د سټېشن جوړولو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې له مخې به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د شل میګواټه په ظرفیت د شبکې دننه د لمریزې برېښنا یو سټېشن فعال شي.
دغه پیسې به د سروبي د نغلو په سیمه کې د شل میګواټه ریز برښنا د جوړولو لپاره کارول کیږي.
کاغلی رحیم زی وایي دغه پروژې په بشپړېدو سره به په کابل او جلال آباد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو حده هواره شي. د لمریزې برېښنا د تولید غی سټېشن به د یو کال په اوږدو کې نږدې 15,430 میګاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي. په نورستان کې د اوبو رسولو دوه لوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو رسولو دغه دوه پروژې د کرنې وزارت د پراختیا بودیجې د څه باندې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې. ښاغلی راشد وایي د اوبو رسولو د دغو پروژو په فعالیت سره به څه باندې 650 جریبه ځمکه خړوبه او 300 کورنۍ ترې ګټه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه نۍ بوجۍ 1250 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 120 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
له مرزي احمد سيخ مننه. دوستانو لکه چې د دې خبرونې په سر کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیژلو سټایل د افغان او د افغان حکومت او ملت نظر نه بولي، او په دې اړه د حاجي محمد محقق چې د شغل عبدالله دوهم مرستیال دی دغه څرګندونی دغه شخصي نظر ولرلی وو. په همدې موضوع باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې حمید مومن دې مهم ټکي راخیستې دي.
په کابل کې خبریدونکو خپلواک ورځپاڼو نن تر ډیره په ایران کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په څرګندونو بحثونه کړي او په دې اړه یې د بېلابېلو اړخونو خبرګونونه راخیستي دي. ملي آرمان ورځپاڼې په یو مطلب کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو په اړه چې په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې، د ملي شورا خبرګون راخیستی چې د ورځپاڼې په وینا خورا توند و. ورځپاڼې لیکلی دی چې دواړو جرګو د محقق څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او د ملي ګټو په خلاف بللې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې د مشرانو جرګې د رئیس او د ولسي جرګې د مرستیال په حواله لیکلی دی چې هیڅوک دا حق نه لري چې له هېواده بهر د ملي ګټو په خلاف عمل او سیاسي تجارت وکړي. ویسا ورځپاڼې هم د محقق د څرګندونو په اړه د ملي شورا غبرګون ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی دی چې د شورا دواړه جرګې د څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د اندېښنې وړ بللې دي. ورځپاڼې په یو جلا تحلیلي مطلب کې د محقق د څرګندونو په اړه ځینې پوښتنې پورته کړې او په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعهګانو په وړاندې تیرو حملو ته په اشاره لیکلی دی چې دا ډول څرګندونې ممکن د ورته نورو خونړیو حملو لپاره پلبه وګرځي. ورځپاڼې د سوریې جګړه د نړۍ د لویو ځواکمنو هیوادونو په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو ترمنځ جګړه بللې چې په اړه د افغانستان په ناپیلتوب ټینګار کړی دی. خو ورځپاڼې له افغان حکومت غوښتنه ده چې د محقق د خبرو په اړه لاپروایي ونه کړي، بلکې له ده جناب د پوښتنه وکړي چې د چا په صلاحیت د افغانستان د بهرني سیاست په خلاف څرګندونې کړي دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په تهران کې د هغې غونډې انځور هم خپور کړی چې پکې محقق د ایراني چارواکو سره یو ځای لیدلی کېږي. ورځپاڼې د همدې انځور نه پورته په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د محقق څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د داعش ډلې په ګټه دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې محقق په خپلو دې څرګندونو سره په افغانستان کې د داعش ډلې جګړه توجیه کوي او د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې له دې داسې برداشت اخیستل کېږي چې ګواکې عراق او سوریه ته افغانان د دوی په خپله خوښه داعش پسې ورغلي دي. ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی چې په دې مسلې د حکومت خاموشه پاتې کېدل به دا معنا ولري چې داعش او نورې ډلې باید افغانستان ته راشي او وحشت وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د محقق قصه خو روښانه شوه، خو اوس باید د حکومت قصه هم روښانه او په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د هرت اف ایشیا انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال څرګندونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې محقق په سوریه کې د بریا په خاطر د فاطمین جنګیالیو ستاینه کړې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې محقق په خپلو څرګندونو کې له افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو او د نورو هیوادونو د جنګیالیو مننه وکړه چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې. ورځپاڼې د مطلب په دوام د محقق د څرګندونو په اړه پورته شوو غبرګونونو ته هم کتنه کړې او لیکلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د محقق د څرګندونو په سر تاوده بحثونه روان دي. ورځپاڼې په دې اړه دوه مهم غبرګونونه راخستې چې ویلې دي محقق په دې څرګندونو سره د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون تایید کړ او په دې ډول یې داعش ته په افغانستان کې د جګړې بلنه ورکړه چې د یوې بلې نیابتي جګړې بنسټ یې کېښود.
دوستانو زموږ اخله ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه تولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خبرونه لري چې د افغانستان پر ټولو سیمو کې په صافه وځي ډول اوریدلی سي. اوس هم د ساينس نړۍ ته ورځو. ساينس پوهان وایي دوی اوس کولای سي چې د جعلي او اصلي هنري آثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه اسمت څاروان بیرت وایي،
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
وعلی سلام علیکم زحم ازلال کنر و دانگرام دسواله اینا خبری کن روز جان و دانگرام دسواله اینا جکم غنم را غدی داگا طول ملکا نو جاو زان لوا نو غریبان تا هیت وار نکرد باید دی بختن وشه او کونیش نو من بچه و بس داگا هیتم دواشیم.
الو السلام علیکم زه عبدالولی د روزګان ولایت چاچنو ولسوالۍ څخه خبره کوم زما دا پیغام دی حکومت ته چې دا افغانان د سوریې جنگ ته ځي دوی د سوریې جنگ ته نه ځي خپل په ولایت کې دي خپل په دولت کې دي عسکري وکړي السلام علیکم
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم مهله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د زموږ سرکان پخه کې دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي دا خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه مو اوریدل په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نوریز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې یو دېرش سخت دریزي وسلوال وژل شوي. دا خبره د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر کړې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو رئیس یې په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وي او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخو ډب کې ښکېل شوي وو اصلي غوښتنه پوره شوه. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د یوې لادرکه شوي اوپتل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلادیش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي.
مننه کوم نوریاس نوری دوستانو تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ پاته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې د وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې د چمتو دی را سره په ګټه وری.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلورو ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې رقیه عالیزه یې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایي عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانه ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانه بمبارد او لمنځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستي هوایي برید وشو چې دوی کارخانه ویجاړي او د دولت یو ولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرام چرس نیولی دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوي دي.
دا په کورولا موټر کې پزې شو او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکو سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړی دي چې په تور باندې څوک نه دی نیول شوی. پولیس اطلاع کوي چې تښتیدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس پر روداتو ولسوالۍ کې نیولی وو او د ونې ورستی پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرامه نشه یي موادو په تور درې تنه نیولی دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولی خمرې ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د ښاغلي شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وي او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ما ته.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه، زمان دی سپین سر تا دیم و نکتر.
اوست اخبارونی لومړی مطلب ترازو. د ولسی جرګې غړي او نظامی کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي او د جبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي، دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کېږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلې.
عباد الله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروئینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر مؤثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع مؤثر دا مو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د ادب ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نخښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره لمنځه
ویسي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم دې سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د وارددو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم د نوي ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژي کې چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي. یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کوم چې له هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 100,000 ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې معتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکردم بس ما را گفت پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد شو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نااهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
پشپګم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. 2-3 ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملا په نشو اخته دي او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن سوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یونی م میاشت چې مې شیشه وڅکول ښوونځی مې پرېښود. هر ځای چې به کېناستم ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی مې پرېښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفت گفت شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول مور می راته ویل تر څو چې پودر څکوي خپل شیر نه در بخم. خوانځي می پری خود هغه دیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاس اور کړل. یوازې شوم، ملګرو برا باندې خندل، ویل به یت پودری شوی او ما به هم سرخ کته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو تر څنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلی.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې یې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي. هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس یو ریدل وی چې را د ټابلیټ د خوب شته دی، آگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات
کړی شي احتیاط رامنځته کړي. هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروئین دي، تاریک دي، کریستال د شیشه چې ورته وایي، مورفین دي، ځینې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي. مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکي دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دلې چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دی. خو همدغه باعث کېږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي. مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي ور باندې لري، دو چار نوي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضرۍ کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی او معتاد راځي و چې په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي. مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار یې معلوميږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له درې کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اوله ورځ مې تریاک نه شروع، بلاخره آسته آسته تریاک ما باندې تاثیر نه کوي، مجبور شوم چې دا غوښتم. ټول نشه مې درې کاله کې ټول د کابل ښار ډک دي، هر چیرته چلا شي ام پوډر دي او نشان دي، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته دی راوړي، ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتلو، بس امر مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت را تک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه پاتې نه پوهېږي او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي. راته دسترخوان کې ډوډۍ ورکوي، بي داسې یو بې برکته شی دی. داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو، او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وشوي څومره پیسې در سره یې مصرفېږي؟ زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې حالت مې ډېر خراب و. رښتیا عضله مې تور دي، نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و، د تره زوی و، د مونږ کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړ. همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. زما په نظر نشه ډېر بد یو شی دی. خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ پلار باندې نشي ګرځېدلی. ډېر انډیوالان مې درلود، خو په داخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی. انډیوالان هم دومره ماته امنیت نه راکوه. مهم شی چې د اعتبار دی، سړی چې یو وری اعتبار د لاسه ورکړي ټول ژوند د لاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وری پوډري شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلود اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخسته، پیسې رانه واخسته، چه راته پاتې نه شو. نو ژوند دې راځم تبا کړ، ستړی شوم د دې ژوند. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي. وړه چلته مړی سړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر سکي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونه ورستي بر اختراع نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینسارې شزه د علاج لپاره هندستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیس ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
د المر لکوم خواره و خود جمال د خدای را ولی
دمه د خدای را ولی. السلام علیکم ترور څنګه خې؟
و علیکم سلام ترانز وسه چې د تندای د خپل کمزویه
ژوندۍ اوسې ترورې.
تر از دغه توشکه باندې کینه
سید د ترورې مننه خیر سي.
جمال زویا په دې بکس کې چی شی دی؟
د دې بکس کې سبا ورسته درته وکم. اول تخپله کې سره تا وکا وای چې له خیر سره هندستان ته روانه یې.
هو زویا هندستان ته ځم له خیر سره.
خیریت خوبه ای؟ هندستان کې څه کوې؟ لکه چې میلې ته ځې.
د غم میله مې دیسي زویا په دې سپین سر میله څه کوم؟ ناروغه یم.
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې؟
ته خو خبر یې چې انور زوی مې په هندستان کې محصل دی.
ښه، نو په لاره کې به څوک در سره ملګری؟
د لارې ملګری نه لرم، خدای مې مل دی.
بس خاله جانې، خدای دې په خیر ورسوه، انشاءالله چې هلته د علاج کېږي. ښه، دا راته وایه چې د طیارې ټکټ دې کړی و که نه؟
نه، ټکټ سبا ته له خیره کوم.
بس خاله جانې، ټکټ دې په ما شو.
نه زویا، ټکټ زه په خپله اخلم، پیسې لرم.
پیسې دې له ځانه سره وساته، د علاج لپاره ځې، داسې نه یې چې کم خرچه سي. اوس دا راته وایه چې داسې یو ښه کلک بکس دې د سفر دپاره پیدا کړی و که نه؟
هو پیدا کړی مې دی. نوریه لورې؟
بله مورجانې.
لورې، تا زما د سفر بکس راوړه.
سمه ده مورجانې، دا دې راوړمې.
خاله جانې، انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعت هم تیر شي. هندوستان ښه د میلې ځای دی.
میله په بلا وهم، مقصد سې جوړه سم.
ها دا دې مورې، بکس مې راوړه.
وای ترورې، هندوستان ته همدغه بکس در سره وړې؟
ولی خان دی، په دې بکس څه سوي دي؟
دا بکس د دومره لرې سفر وړ نه دی. تر هوایي میدانه به د رسېدو نه مخکې شکېدلی. خارجي سفر خو ډېر کلک بکس غواړي.
نو زه څه خبره وم، تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی.
خیر، اوس غم مه کوه، دا دی ما بکس درته راوړی دی. خپل ټول کالي دې پکې واچوه، خو کله چې له هغې خوا راځې نو دغسې یو ښه کلک بکس ځان ته پیدا کړه. تو درېږه، زه بکس درته خلاص کړم. دا دا تورته وګوره، دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی.
په دې بکس کې دا کالی دي چا دي؟
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی. کله چې هلته ورسېدې، دی به مخکې له هوایي میدان ته راغلی. دا بکس به هغه ته ورکړې. هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی. په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ.
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه، زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی.
ترورې، هر څه به خدای اسانه کړي. ښه، خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده. هلته چې ورسېدې، خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي.
خیر اوسې زویا، خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه بیروبار دی دا میدان آوائی که
اجانهی بکس دیرکا چه تلاشی کم.
سمه دا، تو دیرگا چه زه بکس خلاص کم.
نه نه، خلاص اول نگواری، پرده پتایی که دا ماشین خپلا تلاشی کوی.
سمه دا، داده که میخود
تا دی پتی آقا سر تاور شا چه بکس دی تلاشی شو وای خلا.
سمه دا، ورزم.
اجانهی تصبر دی خوارا شا، دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی. ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کری؟ ها
زپوی نسوم، دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب.
نازو جانه وای، چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی. دا دی تایی بگورا.
بکس دی چا ده؟
دی بوده دی چه تا مخامخ ولاره ده.
خا بوده تا هم دی ایروینو قاچاق کوی؟ ها
قماندان صاحب، دا بکس ما تا بل چه را کرده. زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی.
اوس دا خبرې پرېږده، دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي. نازو.
بلې قمندان صاحب.
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تحقیق کوټې ته یې بوزه، زه هم در ځمه در پسې.
سمه ده، دا دی قمندان صاحب.
ای خدای جمال، خدای دې ځواني مرکه، زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل. دومره ناروا هلک وې، ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې، تا خو زما په بکس کې یورین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دوه، خدای دې ځواني مرکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واورئ.